شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو سمدستي اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت یو شمیر کارکوونکي چې د انټر کانټیننټل د امنیت چارې سمبالولې، د پښتون لپاره امنیتي ادارو ته ورغوښتل شوي دي. په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د قربانیانو د شمیر په اړه لا هم زدو نقص رپورټونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې برید کې یو قرغیزستانی، نه اوکراینین، یو یونانی وژل شوي او د درېو نورو بهرنیانو هویت لا نه دی معلوم. په ځینو رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر دیرشو زیات ښودل شوی. دا کامیر خصوصي هوایی شرکت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل برید کې لا هم د دوی نه کارکونکو کې نادرکه دي او دوی ته په اړه معلومات نه دي ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بانن په لندن کې لوړ پوړو برتانوي چارواکو سره خبرې وکړي او د خبرو اترو د سر موضوع به د ایران د اټومي پروګرام توافق وي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس نن اسرائیلو ته د سفر پر مهال د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رای قدرمن اوریدونکو مرزی احمدزی ته غوښ شي چې د ورځې سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د بایسکل ځغلونې د منتخب لوبډلې تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل شي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس ګل حسین رحمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تمریناتي سیالۍ هدف 2013 میلادي کال اولمپیکي سیالۍ ته چمتووالی دی. د 2013 میلادي کال د اولمپیک آسیایي سیالۍ د اندونیزیا په کوربتو پیلېږي چې له افغانستان د شلو بیلابیلو ورزشي برخو څخه لوبغاړي پکې ګډون کوي. په بغلان کې نن د تکواندو منتخب لوبډلې ته انتخاباتي سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د بغلان له کلبونو څخه 22 لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي د دغه سیالۍ په پای کې نن د بغلان د تکواندو منتخب لوبډلې ته 8 لوبغاړي معرفي کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبغاړي کابل ته راشي او نړیوالو سیالۍ ته د چمتووالي په هدف تمرینات پیل کړي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې ریال مادرید له پرله پسې ناکامۍ وروسته د پورتیو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېره شپه د ریال مادرید په کوربتوب ترسره شوه، د ریال مادرید لوبډلې وځلېدې. سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو د پورتیو لوبډلې یوازې یو ځلې هم په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. دغه راز د لا لیگا د تېرې شپې په بله لوبه کې بارسلونا 5-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماتې ورکړه. په دې ډول بارسلونا د 45 امتیازونو په لرلو د لا لیگا جدول په سر کې او ریال مادرید د 15 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په څلورم کتار کې خپل ځای ټینګ کړ. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې ایبار له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رې قدر منوریدونکو مننه چې تر دې دمه راسره وي. له دې وروسته هم راسره اوسئ. په زړه پورې راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د اورزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر کروندګر اندېښمن دي چې ښایي کښتونه یې د بارانونو د نشتوالي له کبله سکل وچ شي.
کلنی خونه د دغه مشکلنی سده یې د غنم تورته ګور وسره شي کړی دي. تا نفس وکس وکړ د یخ وچ کړی دي کسر دا وسته چې جون وخت لا وچ پښ پراته
د دې راپور د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو نور موضوعات هم لرو. هغه پاکستانی ډاکټر چې د القاعده شبکې د مؤسس او مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې وه وایي چې ټولو هیر کړی دی. شکیل اپریدی له 2018 کال راهیسې په پاکستان کې په دې خاطر زندان ته اچول شوی چې د بن لادن د پټنځای په اړه یې امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي وو. د بن لادن پر سر امریکا 25 میلیون ډالر جایزه یې خو شکیل اپریدی وایي چې اوس له ټولو هیر شوی دی. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور مهمې برخې نوریاس نوري اوروي.
ډاکټر شکیل اپریدی له 2011 کال راهیسې کلونه کلونه د پاکستان په زندان کې شپې ورځې تیروي. هغه مهال چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات امریکا ته ورکړي وو، د واکسین د یو فعال په نوم یې دغه پټ معلومات راټول کړي وو. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې امریکایان ښایي تعجب وکړي چې پاکستان ولې هغه کس چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د اصلي طرح په موندلو او له منځه وړلو کې مرسته کړې بندي کړی، خو پاکستانیان بیا دې قضیې ته له بل اړخه ګوري او دا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا متحدو ایالتونو له هغه اعتماد څخه چې پاکستان پرې کړی وو ناوړه استفاده وکړه او د شپې لخوا په ترسره شوو عملیاتو سره یې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لپاره د شرم وړ وو د دې هېواد له ملي حاکم میا څخه سرغړونه وکړه. په واشنگتن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل کوګلمن وایي د شکیل اپریدی کیسه د امریکا پاکستان د اړیکو یوه ډېره ښه بېلګه ده. د هغو اړیکو چې تل له کړکېچ ډکې او بې اعتمادي پرې سیوری غوړولی چې د په وینا دې مسلې د ترهګرۍ په وړاندې هڅې هم له ګواښ سره مخ کړي. د اسوشیټډ پرس په لیکنه امریکا داسې انګیري چې هغه مالي مرسته چې د طالبانو په وړاندې پوځي هڅو کې د همکارۍ په خاطر یې پاکستان ته ورکوي کافي ده چې ډاکټر اپریدی له زندانه خوشې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې دی به په 2 دقیقو کې ډاکټر اپریدی له زندانه وباسي، ځکه د ده په وینا موږ پاکستان ته زښته زیاته مرسته ورکوو. محمد امیر رانا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د خپلواک انسټیټیوټ مشر دی وایي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بې اعتمادي له ډېرې پخوا راهیسې موجوده ده او هغه تر هغو نشي لرې کېدی چې دواړه هېوادونه له یو بل څخه پر غوښتنو له سره غور ونه کړي، یو د بل امنیتي اندېښنې ونه پېژني او هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه بله ستراتیژي چې اوسنی د طالبانو پر ځپلو او له هغوی سره په خبرو څرخي غوره نشي. رناوی شکیل اپریدی د دغه لوی لوبي یو برخه ده. د راپور له مخې اپریدی له 2012 کال رئیس خپل مدافع وکیل سره نه دی لیدلی او یوازې میرمن او ماشومان لیدو ته ورځي. د هغه مدافع وکیل قمر نادم اپریدی اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې له 2 کلونو رئیس د ماکل دوسیه ورکه ده چې دې مسلې د دوی د استناف محاکمه ځنډولې ده. هغه وایي محکمه وایي چې څارنوال دې دوسیه ته وخت نه لري. نادم ویلی ټول له دې بیریږي چې د اپریدی په اړه خبرې وکړي یا نوم واخلي. نوموړی که څه هم په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له عملیاتو سره په همکارۍ نه دی تورن، خو په دې ګرم بلل شوی چې د بن لادن د موندلو لپاره ولې په جعلي توګه د واکسین د یو فعال له نوم څخه په استفادې د بن لادن د کورنۍ له غړو د ډي این ای معایناتو په مرسته د هغه د پټ ځای په اړه معلومات راټول کړي وو. امریکا هغه مهال د بن لادن پر سر 25 میلیون ډالر جایزه ایښې وه. که اپریدی هغه څه چې پاکستانی چارواکي نوموړی تورنوي په خیانت تورن شي، نوموړی حق لري چې محاکمه یې علني ترسره شي. د هغه مدافع وکیل وایي ماکل د زندان په یوې ځانګړې خونه کې شپې ورځې سبا کوي. نوموړی په زندان کې چې له سخت دریځو زندانیانو ډک دی په دې خاطر لرې ساتل کیږي چې هغوی ژمنه کړې چې د بن لادن په وژلو کې د لاس لرلو په خاطر به نوموړی ووژني. نادم دا هم ویلي چې د ماکل روغتیایي وضعیت ښه دی او چارواکي ورسره ښه چلند کوي. په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیز ویلز به د اپریدی مسله پاکستان ته په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړي وي کنه څه نه دي ویل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د اسوشیټډ پرس اژانس ته یې استولی ویلي چې اپریدی نه دی هېر شوی. په بیان کې ویل شوي چې متحده ایالات په دې باور دی چې اپریدی په غیر قانوني ډول زندانی شوی او په دې اړه یې خپل دریس په ښکاره او هم په خصوصي توګه بیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د جنگي جرمونو او بشري جنایاتو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو یو 90 قضیې استولې دي. د دې ادارې اجرایه رئیس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت او د ICC له محکمې وغوښتل چې دا قضیه وڅېړي او په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو نړیواله محکمه ICC ته په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو اړوند 190 قضیه چې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرمونو قضیه هم پکې شامل دي استولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، په دغو قضیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل، ټپي کیدل، تختول، ګواښل او داسې نور موارد شامل دي.
دفتر نای این رئیس 190 مورد را با عنوان
د نای دفتر دغه 190 مورد د تاوتریخوالی یا د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه ثبت کړل. د ملګرو ملتونو له سازمان او افغان حکومت څخه مهم هیله ده چې دوی هم دغه موارد ثبت او د لا جدیت او عدالت په خاطر یې له رسنیزو محاکمو سره مرسته وکړي.
خاغلی خلوتګر وویل، د دغو جنګي جرمونو او بشري جنایتونو عاملین په درې ډلو طالبانو، داعش او حقانی شبکې ویشل شوي دي. د ده په خبره سره له دې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره بیلابیل بنسټونه ژمنې کوي، خو په افغانستان کې لا هم د رسنیو کارکوونکي له ډول ډول ګواښونو او ان له مرګ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دوی په یو کلن راپور کې 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او مرګونه کال په ګوته کړ. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان دغه وړاندیز تایی، خو عملي کېدل د افغانستان په روانو حالاتو کې ستونزمن ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل،
په دې وطن کې نه یوازې د ژورنالیستانو په مقابل کې، بلکې د افغانستان د ولس په مقابل کې دغه جرایم چې بینی او جهان شموله جرایم دي واقع شوي دي او تر اوسه پورې هیڅ جرم نه دی څیړل شوی. نو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نه وي، د هغو نیول، د هغو محاکمه، نړیوالو د جنایاتو بین محکمه دا کار واقعا ورته مشکل دی.
شاوخوا یوه منی مخکې د کورنیو چارو وزارت آزادي راډیو ته ویلي چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د دوی مسلکي فعالیتونو ته د اسانتیاو برابرول د دغه وزارت په پلانونو کې شامل او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د اورزګان د مرکز ترینکوټ کروندګر وایي چې سږکال د بارانونو د نه ورښت له کبله د اوبو کچه ټیټه شوې او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي کښتونه یې له تندې وچ شي. دا کروندګر له حکومت څخه غواړي چې پر سیندونو بندونه ورته جوړ کړي څو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. د کرنې او مالدارۍ سیمه ییز چارواکي د کروندګرو ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه د ترینکوټ ځینو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره یې خبرې کړې.
دا شیر محمد دی چې همدا اوس په خپل ځمکه کې سپین کوډ یا یوریا سره پاشي. د سږ کال په خپل ځمکه غنم کرلی دی. د غنمو په دغه پټي کې چې همدا اوس شیر محمد پکښې کې بوخ دی، زیاتره ځایونه غنم وچ دي او نور بیا تک ژړ دي. شیر محمد وایي اته جریبه ځمکه لري او په ټوله باندې غنم کرلی دي، خو وایي چې سږ کال د نورو کلونو په شان ترې د حاصل تمه نه لري. د ده په خبره چې په تېرې یوه میاشت کې په دغه اته جریبه ځمکه باندې شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف کړي. نوموړي وایي چې ځکه یې نه لري، د ده په خبره چې بارانونه نسته او د اوبو کچه کمه ده، نو ویره لري چې د دوبي په موسم کې به یې برمه وچه سي او غنم به یې هم له تندې وچ سي. شیر محمد دغه راز وویل چې سږ کال د نورو کلونو په شان په غنمو کې امراض هم زیات سوي دي چې سخت اندېښمن کړي دي.
کلنی خونه د دغه مشکلنی سده یې د غنم تورتو ګوره اوس روشه کړی دي. تار نه سواک سواک کرده یا خوچ کوي دي کرسره دا اوس تاسو چې جون وخت یې لا وچ پخش پراته دي تمونه خو یو لږ سته دی نه څه کړه ده په خوفر نه خو خدای بارانونه شروع کړ بیا شی کوي. پر دغه کوډو مې چاسله ده سرخیله ماس یو څلوېښت زره روپۍ اوس ما ده پر مصرف شوي چې بازار مې نن پر وخت دی دوه څلوېښت زره.
یوازې شیر محمد نه دی چې خپلې ځمکې ته د حاصل تمه نه لري، محمد جان هم ورته څرګندونې لري. محمد جان چې همدا اوس بیلې په لاس کې او د غنمو په کرکیله بوخت دی، وایي له مجبوریې کرلې دي. د ده په خبره چې له یوې خوا جګړو ترې هر څه واخیسته او له بلې خوا اوس ورباندې بارانونه ودرېده او اوبه یې په پیسو سوې.
اوس دا پل یو روان دا غنیمت کړی چې دا پل جوړو وشکالی دی وشکالی چې دا غږ اوس نه کړی چې ګرته یو مخ په ګوډ کې 15 اسمانه توخم پاشر دی شوار چې پروګرام باندې وسی ودان نست ګرته وس چنجای دی پسوی خوري دا مدري وارو بکړي چې په خو مرز پرسلی پر دري وارو نه ګول مسراب ډیر مسراب بکړي 15 اسمانه می توخم پاشر دی نه ګونی مشین مثلا بش کې پچلی دا شین شنه سره ورته وای زنبار ورته وای چې جوړته وست 2000 کلداري می پر کور ور کړی دی
د ورزګان دغه کروندګر پر داسې مهال د باران د نه ورش پاړه اندېښنې ښیي چې له یوې خوا له تېرو دوو کلونو راهیسې زراعت جګړو وروځپلی او اوس بیا ورباندې اوبه کمې سوې ځکه د دغه ولایت شاوخوا 40% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. دغه کروندګر اوس دولت خواست کوي چې بندونه ته جوړ کړي څو په دغه ولایت کې د اوبو کچه بیرته لوړه سي
چې جوړ شي خو لوی کار دی لوی او لوی د وسایل اوس موږ وطن کې دی ګرده وشت بیا د سا اوبه د خوراک د سا موږ اوس موږ سا دا قدر کې چې دا یو انچ ما یو فینداری موږ ته ایښوې یو ساعت وچلو والا خلاص ورمیم چا دا وچ سوالې دی چا دا کفاتې کني
دغه د غجان ټنګ وتړل سي چې پر دغه دشت باندې دغه برمه ووله لا به بس یو ماشین وبې دغه وبې لري دغه به ډاکسي مقصد درګونځي کې راګونه به ډاکسي دغه مقصد دشتونه به اوستر وستر ویسي والو پر اوخې
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت د کرنې او مالداری د ځایي ادارې مسولین هم د کروندګرو د غندېشنې پر ځای بولی د کرنې او مالداری رئیس ظلمي الکو د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 10% زراعت هم روانه جګړو ځپلې دي
نو واقعیت لکه د دکانانو تشویشونه پر ځای دي او موږ د دې تشویشونه تاییدوو چې په دې مورد کې دوی تشویش لري که چیرې حالات همداسې دوام وکړي نو راتلونکی کال به موږ د اوبو د کمبود سره مخ کیږو او بیا دکانانو ته یو ځل خوشبختي زیری ورکوو چې په 1419 کال کې موږ به د باران د اوبو دپاره کوچنی ذخیروي ډمونه جوړ کړو ترڅو هم د ځمکې پر سطح باندې مثبت تاثیر وکړي او هم بزګران وکولی سي د باران د اوبو څخه د باغداري کې استفاده وکړي.
ښاغلی الکو وایي د دې د سروې پر اساس د دغه ولایت 55% ځمکه تر اوبو لاندې ده او کروندګر ترې حاصل اخلي او پاتې 45% د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. د ده په خبره که چیرې په دغه ولایت کې د تیری پر سیند بند جوړ سي نو پاتې 45% به هم خړوبه سي او کروندګر به ترې حاصل واخلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د ارزګان ولایت په مرکز کې د اوبو د کمښت پر ستونزه له ترینکوټ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اورېدونکو، له دې سره د دې خپرونې پای ته راورسېدو. په پاتې شیبو کې د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامه.
یو کلی زرغږونه
یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلې وه. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې رېږدي.
وی دا د شمی ساړه مې کوی مړ بشم توای ښه زم خلې ونه یم ارمان چې خدای داد مې همدا اوس را غوښتی وای. دا خو د خدای داد ټیکټر دی.
څوای موسا ګولا ساته ګولا را کوز چې ژوند پات موشا
چې می شپاتا اوس رو می ساړه نه نه وتی را کوزېګا
در کوزېګا ما خو نه ګورې ځان می دونه په څنګه پورې تړلای دی. لا سونه می یخ پخ دی ته صبر دا یو غوټه پاتې ده چې دا فرانیزم نو در کوز می و ګولا ثوای ښا
الا در نیسم.
زود بد ماشم صد والی بال تو بخونه چه ما بانی ولی او پا ایتیات برا کس شو وی وی کنه
وی 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 لگه چه دیم ما تشبین دوائی که
باتا باتا تو دونه جگه چانگی نه نهی را لوی دلائی دردی تا چانگه در بانده ما تشوا باتا لجاک مونه دی گردو چنده چی زوارا کده
زبزر سر گورا مکا خدا داد نه خدا وارخدا وارخدا نه ریدی ولی تی تو خشوت لطیت تانگ نر او خورده دم تو ایکا کن اوس به می تا گل گل زوانی خاوری ریشه وا
گل گل زوانی غلیش اتا پوس خانا استاد آم زام گل گل خاری
وی
داخله دی بیا څنګه ورانه شو د ترکتور د څراغونو په رڼا کې بیخي د پیری غوندې ښکاري
پرېږده پیری غوندې تباد شو برباد شوم خاند لاور خان به مې پوس له بوسو ډک کې ته وای ښه وی د راغورځېدو په وخت کې له چیف نه مې پیسې لکه چې ګرځېدلې دا څه شوې
لیونیا خوا دېخوا لاسونه ما اچوه پیریانو ته غزنی څه وي موسا ګل ته هم دا ورکې شوې پیسې نسوار هم نه دي
نسوار څنګه نه دي که ما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېرې غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وای که
یارخو ته راځه ساده ګله موسا ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله
هو معلم صاحب عادلې ما خو لیکلې ده خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي دوی ته به لس دقیقې صبر کوي
اجرې ترورې له تا نه موږ مخکې لیکلې ده که چې داسې ده زه به نو تخته پاکه کوم دغسې نام خدای دې وي ټولې تکړه یې
معلم صاحب عادلې ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی ټول سبقونه مو ښه زده کیږي
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ ښه اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم یوه نه لس پوښتنه خو وکړه
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز واب ووایه
ته صبر چې زه را یاد کړم
د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې ویل
مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوی غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب په ژمي کې د باندې وګرځي
خدیجې زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبیم کوي خو یو دې تاوده وساتل شي بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي ګرد و غبار دې نه وي چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلې وي خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو په ژمي کې به تودې جامې پې اغوندم په پاک او تودو ځایونو کې به یې لوبوم خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي زه به یې معلوموم او سبق به ورته وایم
یا خدای شکر چه زوی می خدای برتا ما تراکم ایا قربان نشم زوی
بس پلارا دور بجڑا ما تم جڑا راسی خوز خدا ده لبنج خانی را خلاسیم بس دای ممی خلاوا
دل خازو ایت سوکم زمی را ڈک شوائی ده د زسلې شیشه کې د لاسه مې ډېر کړهونه ولیدل قربان نشم
نو چې مون پولیسو نو پیدا کنه هغه خزه ډیر ظالمه و
خدای دې ټول پولیسانو ته خیر ورکړي بچه افسر امور سلخو ډیر اخلاص مند ده وې رښتیا زو کیا دا په غاړه کې دي ګلان چادر اچولې دي
هغه موږ سره چې ماشومان بند یاد و د هغه خپلوان راغلي و
ارمان چې هغه وخت سمته راغلی وای تاسو ټولو ته به مې ګلان در اچولي و بچه
رښتیا پلاره مور مې زد کړه ډیر ویادیږي
بنیادی بچے دیکھنا مکوا مور سے جواندے دا چتا ہوئی نہیں سمرا با خوشحال شی آغا زوان خود پولیس و آمیریت تر آخ لے وہ آغا و اخذ پو ماموریت کے ملازم ہم
ہوا کھاند آغا ستڑائی میں سے زیدی ہو پی جاندم
خیر ہو سے او خود میں ہو پی جاندے گل ماما دا تلکا چی پیسو پسی وارا گلے ہوئے
ہو تو پولیس امریات تاور غلایم بخت می بیدارو اما غ قاچاق برم بندي شويو چين مون نه پیسې خستي وي
کاکا دو پیسې در کړی
هو ګرانه د افسر مرسل برکت ټول پیسې بیر تر تر اور رسیدلې
افسر مرسل ته خو زمون زړونه دعا کوي ټول لسته خیر رسیدلې دي
کاکا زهم افسر مرسل دې زلزلې له باندې خانه را خلاص کړم
اوه شکر نام خدا څومره ښه
ګل ماما ده دلاخا مې زوی دی غریب سلامات یو کال د زلزلې په بندي خانه کې له نورو ماشومانو سره بندي و
رښتیا وی وراره ګله دا خو ډېر کړېدلې خدای دې زلزلې ته انصاف ورکی شکر چې په خیر را خلاص شوې
خیر یو سي کاکا پلارا زو بچې مور مې زر ووینم سخت مې یادېږي
اوهو اوهو دا څومره ښه اوهو نامې خدای دې وي دای بلا خوشحالي
وا جمیله څه خبر ده چې ټوله ورځ ته یې ټلیفون دی او فیسبوک دا بیا پکې د څه خبر دی
د خوشاله خبرې دي د وطن خلک چې ترقی کوي دومره ورته خوشحاله کوم چې مکه و پوښتنه
ته د ټلیفون دی خو که چې دا د خوشاله خبر خو زه وګورم
راځه راشه دا دې ته وګوره دا افغان نجونې خو ګوري په امریکا کې په روبات جوړولو کې جایزه اخیستې وه
واه بیشکه څومره ښه په ویاړم
زر لختي یوازې دا نجونې نه دي چې نړیوالې جایزې اخلي د افغانستان د کرکټ او فوټبال لوبغاړو ته هم دنیا حیرانه ده
دا ټول د وطن ویاړونه دي رښتیا یو بل افغان ورزشکارم نړیواله جایزه اخیستې وه په ټلویزیون کې د څه شي آقا یاد کړ
ها ها د نړۍ د عضلاتو آقا
هو هماغه یادوم
زر لختي ډیر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي
کته مرسته وکړې لری نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو کبم نړیوال شهرت پیدا کړي ته وار وکړه چې زه یې رسامي درته وښایم پاس مې دلته په تخچه کې ایښې ده دا دی وی ګوره
هو دا رښتیا دی او دیارلس کلن نجلۍ رسامي ده
هو دا رسامي زموږ د زهرې ده د سلطان ماما د لور
اوهو نامې خدای ډېره هنري او لوړه رسامي ده
دا یې خوب لیدلی و بیا یې خپل خوب رسامي کړی و زهرې ته مې وویل چې دا رسامي به د جمیل فیسبوک ته پورته کړي
په سترګو
خو زه دې ته ځورېږم که ډېرو خلکو رسامي خوښه نه کړه هسې نه چې د زهرې زړه مات شي
خوږو اورېدونکو تاسو واوریدل چې د خزو د سواد زده کړې په کورس کې د پاخه عمر کډیوال خزې هم لیک لوست او زده کړې سره مینه لري. پښتنه، ستاسو په فکر څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په شان لیک لوست او تعلیم عام شي؟